زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشناس ملاندې پروګرام کې زما اسمت ساروان او ظریف نصر سلامونه ومنې. نن په دې بحث کوو چې آیا د طالبانو او القاعده په شان د سختدریزو ډلو تشدد په نړۍ کې د اسلام د نوم له شکولو سره مرسته کړې او که برعکس نتیجه درلودلې ده، او آیا جګړې د نړۍ په کومه سیمه کې دا ډول ډلو ته کومه بریا په نصیب کړې ده او کنه ده. د مصر د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسي بریالی شو. په ترکیه کې د عدالت او ترقی ګوند دا دریم ځل دی چې د انتخاباتو له لارې واک ته رسیږي، خو هغه دلی چې په انتخاباتو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د ولس د خوشي پر ځای قدرت او خپل هدف ته د رسیدو لار په تشدد کې ویني، نه په مصر، نه ترکیه او نه هم په کوم بل هیواد کې بریالي شوي دي. د دې علت سره دا هغه موضوع ده چې نن له خپلو درنو مېلمنو سره پرې بحث کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، مهمانای محترم، السلام علیکم. آقای ساروان، ما با اجازه مهمانای محترم معرفی بکنم. دکتر صاحب محمد حسین جعفری، عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و عالم دین هستند. ایشان همچنان الحاج محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در قسمت دوم محترم آقای وحید مجده، کارشناس مسائل سیاسی هم با ما خواهند بود. همچنان ما در قسمت اول به 20 دقیقه مولانا صاحب محمد صدیق مصطفی را که رئیس مرکز اسلامی در جرمنی هستند در خط تلفن داریم. متعاقب از او آقا الحاج محمد امین فروتن با ما خواهد بودن. همونطور است؟
بله بله، فروتن صاحب بل حالیم چه خراب سره. نو دیل پر چه مولانا صاحب صدیق الله فدایی چه په جرمنی که اسلامی مرکز رئیس ده، کم وقت لبشتره ده؟ اول پوشتنه بمدادوی چه خوکو مولانا صاحب؟ اول تاسی دیر وقت کشه چه په جرمنی که وسه یا د اسلام لپاره کار کوي، ویلی شه چه وروسته لدی چه په اسلامی دنیا که زنی افراطی دلی رامنسته شوی لکه القاعده و طالبان و لشکر طیبه و دست نوری، لکه وروسته دی په غربی هیوادونو که لکه جرمنی که دی مسلمانانو مشکلات زیاد شوی دی او که کم شوی دی؟
طبعا که دغه اسلامی مملکتو که چوک کم مشکلات دی، دوی دی مسلمانانو پا جون بانده پا یوروپ که پا امریکی که او پا غیر اسلامی هیوادو که یعنی منفی تاثیرات لری، زکه چه خلق دلتا منتا پا شک او پا تردید پسترگا گوری. زمان خپل تجربی دی ز په اوله کې چې دا دوستانو اوریدونکو ته هغه وکم، زه په ننګرهار کې د نجم المدارس د مدرسې نه فارغ شوی یم او استادان مې مصریان وو. په هغې وخت کې په 50 کال کې زما پلار دینی عالم وو، هغه کمونستانو په شهادت ورسولو او زم په ځوانۍ کې وم او دغه طریقې دي په اصطلاح دي مقاومت و دی آغا دی وسلوال مقاومت دغه په منګه په فکر کې وی. لیکن کله چې زه جرمنی ته راغلم او دلته مې دي خلکو او دی آغا مطالعه وکړه، ما د قرآن د آیات کله چې ولوستلو چې ودعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة، نو په دغه ترتیب سره د دې خلکو په ژبه باندې او د دې خلکو په ترتیب سره موږ ورته د اسلام دعوت شروع کړو. او په دغه تیرو دیرشو کالو کې 243 نفره جرمنی که اصلا جرمنی اول اصلا دی مسلمانان شوی دی، لیکن پس دی نه چه پا اسلامی مملکتو که الجزایر که دا جریانات منستر اغلا که آلتا خلکو دی خلکو بینی توی اولی یا پا نور و اسلامی هیوادو که نو دغشی پا خلکو بانده دسی یو منفی تاثیر و کلو که دی اسلام دعوت یعنی کسره احسایه والی چه مخی دی مسایلون را دی خلق و توجه اسلام تسوم روا او روست تسوم روا یو غد پوتیر لیدل کیگی.
آقای جعفری، سبب ازی که عکس العملا آلی اگزر دیگه قسم شد، نظر شما چی هست؟
دین مقدس اسلام دین جهانی است، با ایدئولوژی جهانی، با تفکر جهانی که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که دین اسلام برای یک طایفه و تیره خاص و برای یک منطقه خاص نیامده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خدا به رسول اکرم می فرماید که ما تو را به عنوان رحمت برای عالمین فرستادیم. و ما ارسلنا که الا کافتن للناس. خدا به نبی مکرم اسلام می فرمایند که ما تو را برای همه مردم فرستادیم. پس دین جهانی و تفکر جهانی و اندیشه جهانی تعامل جهانی را می طلبد. امروز با اعمال افراطی یک چهره خشنی را از دین و دین مداران متاسفانه نشان دادن. ببینید افراط و تفریط در هیچ امر جواب مثبت نمیده. من یک مثال عرض بکنم بعد خدمت شما خواهم بود. ببینید نان خوردن، انسان اگر در نان خوردن افراط بکند این صحیح نیست، مضر برای بدنه. تفریط هم بکند باز این مضر برای بدن است. مثلا محبت کردن به فرزند خردسال، اگر یک چنانچه والدین به بچه های خردسال در ابراز محبت افراط بکند این اثر سوء داره بر سر این فرزند. تفریط هم بکنه باز اثر سوء داره. یعنی به اندازه توان و ظرفیت این فرزند باید نسبت به او والدین ابراز محبت بکنه. بعضی جاها ممکنه با ترش رویی لازم باشه. بنابراین دین مقدس اسلام به وسیله افراطیت، به وسیله خشونت و به وسیله طرد دیگران ترویج نمیشه. بنابراین اگر ما میبینیم امروز در سراسر دنیا خصوصا در اروپا و غرب، چنانچون مولانا صاحب هم فرمودن و بنده هم در مسافرت های متعددی که در اروپا داشتم قبل از حوادث و بعد از حوادث، دید مردم اروپا نسبت و نسبت به دین و دین مدارا تغییر کرده است. یعنی این اعمال افراطی من معتقدم که خود اینم باز یک توطئه است برای اینه که جلوی پیشرفت دین را بگیره. یعنی عده از مسلمانان را به نام دین پیش بیاندازن، اعمال را انجام بدهن، کردار را بکند که مخالف اصول و ارزش های دینی باشد، برای اینه که جوانان و خصوصا دانشمندان اروپا و غرب به دین رو نیاورند و از دین روگردان شوند. بنابراین شما ببینین خدا به رسول اکرم می فرماین لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خدا به پیغمبرش می فرماید اگر تو درشت خوب بودی، تند خوب بودی، مردم از حول و حوش تو پراکنده می شدن. یا نبی مکرم اسلام می فرماید انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. یعنی فلسفه وجودی رسالت رسول مکرم اسلام و سایر انبیای اسلامی این است که اخلاق حسنه را به مردم برسانند، و رساندن اخلاق حسنه با خشونت سازگار نیست.
حقیار صاحب، ستاسی په نظر دغه دلیسی په افراط و تشدد باور لري دوی کولی شي له دې طریقه واک ته ورسیږي، او آیا کومه نمونه هم شته په نړۍ کې چې دوی حکومت جوړ کړی وي؟
که چیرې موږ په نړۍ کې د هغو جریاناتو تاریخونه وڅېړو چې هغوی واک ته رسېدلی دي او اقتدار ته رامنځته کړی ده، او یا په هغه شرعي انداز باندې وو چې خلافت ته رسېدلی دي، موږ تر اوس پر هیڅ داسې نمونه نه وینو چې هغوی دې په تشدد، هغوی دې په سخت درزۍ باندې، او هغوی دې په داسې انداز سره چې هغه د یوازې وژنه او یوازې تړنګ او یوازې وهمه ډبونه وي په دې سیستم باندې کامیاب شوي وي. د اسلام مبارک دین دا د حلم دین ده، دا د نرمۍ دین ده، دا د عاطفې دین ده، دا د صمیمیت دین ده. دا داسې یو دین ده چې په چارو کې په حکومت کې د ولس په ګډون باندې باور لري. که د راشده خلفه او تاریخ ته وګورو، که قرآني نصوص وګورو، که نبوي احادیث وګورو، په زغرده وایو که چېرته د حضرت پیغمبر اکرم ژوند د هغه صورت او سورت وګورو، د هغه زمانه وروسته د راشده خلفه تر وخته پورې هر نظام چې موږ ګورو، یو نظام هم په تشدد باندې، په سخت درزۍ باندې او په داسې انداز باندې چې هغه د نرمۍ نه جدا وي، په دغه ترتیب باندې یو نظام هم حکومت نه دی راغلی. د اسلام مبارک دین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو چې مبارزه کوئ، دا مبارزه به په نرمۍ باندې وي، دا به په عفو باندې وي، دا به په ګذشت باندې وي. دا مبارزه باید په داسې انداز سره وي چې په حکمت سره وي، په معجزې سره وي، او تاسو باید د هر کار نه وړاندې د هغې کار لپاره لارچاره وسنجوئ. په دې ترتیب سره چې تاسو تنفر رامنځته نه کوي. حضرت پیغمبر اکرم به همیش په دې باندې صحبت ټینګار کوي چې تاسو اساني کوئ، سختي مه کوئ، زیره ورکوئ، خلکو د نفرت سره مه مخ کوئ. نو کوم وخت چې موږ ته امر شوی ده چې موږ په هر کار کې اساني وکړو، د حکمت نه کار واخلو، د موازن نه کار واخلو، نو دا د بریا چانس ده، دا د بریا طریقې دي. اوس هم موږ وینو هر سیاسي جریان، هر دینی جریان، حتی هغوی چې د حکمت نه کار اخیستی، هغوی چې د موازن نه کار اخیستی، هغوی چې د کار هر برخه ته فکر کړی ده او په ډیر درایت سره په کفایت سره پرمختګ کړی ده، نو هغوی کامیاب شوي دي، هغوی ارمان او هدف ته رسیدلي دي. او برعکس هغه جریانات چې هغوی د تشدد نه کار اخیستی ده، حکمت نه کار نه دی اخیستی، د نرمۍ نه کار نه دی اخیستی، او غوښته دي چې په ډیر کم وخت کې ځان هدف ته ورسوي، او هغه هم د تورو برچی په زور، هغه هم د خشونت په زور، او هغه هم په دې ترتیب سره چې د خلکو زړونه د دین نه تور کړي، د قرآن نه تور کړي، د اسلام مبارک دین چې دا د اسانتیا دین ده، دا د رحمت دین ده، دا هر اړخیز دین ده، دا همه جانبه دین ده. په دې دین کې د انسان خصوصیت چې د انسانانو چې د حیواناتو حقوق هم پکې مشخص شوي دي، او دا هر څه د پامه وغورځوي، یوازې د تورو برچی په زور باندې کامیابۍ ته ورسیږي. داسې جریانات د تاریخ په اوږدو کې هیڅ نمونه موږ سره نشته چې هغوی د کامیاب شوي وي، هغوی د واک ته رسېدلي وي، او یا هغوی د کوم هدف ترلاسه کړی وي. هر جریان چې په دغه طریقه باندې ګام اخیستی ده، هغه د ماتې سره مخ شوي دي، او وجود یې هم دوام نه دی کړی. او بالاخره نه یوازې دا چې ځان ته ګټه نه ده کړې، بلکې دین ته، وطن ته، او په مجموع کې هغه هدف چې د کوم هدف دپاره یا د کوم ارمان دپاره دوی د کوم ارمان د دوی دعیه وه، هغه دعیې ته هم توان رسولی ده.
مولانا صاحب، فدایی مسئله سوال اساسی دی ایجاست که در خود مسئله اسلام فکر میکنیم ما و شما هیچ مشکل نداریم، کل گپ سر مسلمان ها، یعنی ما مردم هستیم که چطور عمل میکنیم و این باعث از این میشه که باعث خوبی یا بدنامی. اگر ما خود خوب نگاه کنیم مردم میگن والا مسلمان ها چقدر خوب مردم هست، اگر ما خود بد نشان بدیم میگن مسلمان ها خراب است. از او خاطر یک تفکیک شود،
باید یک تفکیک شود با اساس اصول اسلام و عملکرد مسلمان ها.
بله.
ما در یک جهان بسر میبریم که متاسفانه مسلمان ها و امت اسلامی در یک انحطاط فکری و در یک چیزی رکود اقتصادی و بسیار مسائلی دارن، و امو پر که شاعری گفته که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. ما اسلام به ذهن خود تفسیر و چیز میکنیم که آیا منافع ما، بلکه منافع امت و منافع دین و او که اسلام مرکزای علمی قرطبا و دمشق و بغداد و تاشکند و بخارا و دلی ای را داشتن و یک چیزی برای بشریت عرضه کردن. ما فعلا در جهان مشکلی داریم که یک نمونی کشور اسلامی را نداریم، یک نمونی عملکرد اسلامی را نداریم که برای مردم بگوییم اینی جامعه اسلامی است، اینجا حکومت اسلام است، اینجا رشوت نیست، اینجا خیانت نیست، اینجا کشتن بیگناه و حدر خون نیست. این مسائل ما امروز برای جهان ارائه کده نمیتانیم با این اساس که ما بین قول و عمل ما فرق بسیار زیاد وجود داره. چیزی را که میگوییم او را عملی نمی کنیم و این مشکل عمده ما طفل ما از متفولیت به دروغ عادت میکنه، وعده های خلاف را میدیم. این مسائلی است که امت اسلامی را به این مسائل دوچار کده، و ما امروز میبینیم که دنیای اسلام، اگر لبنان است، اگر افغانستان است، اگر پاکستان است، اگر الجزایر است، اگر مصر است، میتانند به بسیار مسائل خرد و ریزه دوج خون هزارهای انسان است، در حالی که قرآن برای انسان عرض گذاشته خلیفه خدا و خون ریختن یک مسلمان بیگناه که است که عرش معلا را بلرزان می آوره. این مسائلی است که در جامعه های اسلامی مردم در مقابلش بی تفاوت است و قول و عوان ما جاست
که یادانگی
نداره.
تاسی اول چه په جرمنی کې نور خلق اسلام ته دعوت وی، کله چې تاسی نور خلق اسلام ته دعوت وی، کله لا تاسی سره څه خدا سي پښتنه نه ده شوی چې مسلمانان ولې ځانوجون کې حمله کوي، ولی خلق وشنی یا ولی بمونه چی وی
دا خبره خو حتمن مطرح کیږي ځکه چې دا غبی د اسلام د صدر نه مثالونه لرو مسلمانانو که په جنګو کې هم شوي دي دغه انتحاري عملیات چې دی یو مسلمان ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه په یو ځای کې ځان هلاکت ته غورځول مسائل یعنی د ژوند چې دی د ژوند اخیستلو ورکول د خدای کار دی په دې مسایلو کې مداخله کول موږ دغه خلکو ته ویل چې د اسلام اصول دغه اساسات دي لیکن دا چې زما عمل چې دی څنګه دی او د بل مسلمان عمل څنګه دی تاسو دا تفکیک وکړئ چې اسلام څه دی او د مسلمان عمل څنګه دی هغه چې زما کلتور کې ده په پښتو کې دی یا په نورو رواجونو کې دی هغه بیل څه دی اسلام کې دی اصول دي هغوی ویي چې ان الله لا يحب المعتدين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد يعني شيء مسلمان وتدي إصلاح دي إنسانيات دي ما حاول دي تعتلو دي زمك دي إعمار وزيفة ورتلدة أو إنسان دي خليفة الله دي لكن دغش دي فرق نتيجي ومنغ دغا مسألة دي خلق سربطرة سوو تاسو زما عمل باندې قضاوت مو کوي تاسو د اسلام اصول او غاکی مراجعه ته مراجعه وکړي چې هغه قران او سنت او د هغه په پوهه باندې ځان پوه کړي تاسو چې وکولای شي د اسلام په اړه کې قضاوت وکړي
د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی وحید مجده هم راغی دوی ته مرکلی وایي
خوش آمدین آقای مجده
مجده صاحب ولې په اسلامي نړۍ کې یو شمېر ډلې په تشدد باور لري او فکر کوي چې لدی لارې خپل هدفونو ته رسیدای شي خو یو
اوله خبره دا ده چې هغه حالت چې موږ اوس ورسره مخامخ یو دا د شوروي اتحاد پرزیدون وروسته حالت دی یعنی هغه وخت چې د امریکا او شوروي اتحاد ترمن سور جنگ روان وو په هغه وخت کې هغه بل اجابات وو هغه وخت هم دغه امریکا ډلې تقویه کول د لپاره چې وجنګیږي او نن بیا بل خبره کوي چې دغه جګړه چې پخوا شوی هغه پریده اوس بل دوران راغلی ده زه دا وایم چې دا همدغه د سور جنگ له دور څخه پاتې شوی څه مفکورې دي چې تر اوسه پورې هم موجود دي هغه حالت چې اوس راغلی دي څو کاله د مخه داسې نه وسول سیز د مخه تاسو ولید چې په الجزایر کې مسلمانانو د انتخاباتو لپاره څخه دی رای ترلاسه کړ او بیا دوی سرکوب شول دوی ته دوی پرینه خودل شو چې قدرت ته ورسیږي له سولایز لارې څخه دوی قدرت ترلاسه کی او هم د امریکا د هغه د همدغه رژیم څخه چې په قوت سره خلک زپل د دفاع وکړه په دې روحي وادونو کې همدا اوس هم سرکوبګر رژیمونه موجود دي چې امریکا له هغه څخه دفاع کوي تاسو وګورئ په ازبکستان کې چې پاندیجان کې کوم جنایت وسوه له هغه نه وروسته امریکا یو څه وخت ځان قارونی وبیا وروسته ازبکستان سره روابط ټینګ اوس زه دا ویل غواړم چې په یو هیواد کې ولې د دوګونی سیاست باید وي ولې په مصر کې مثلا دغه سی یو حرکت راغی تاسو وګورئ او یا کله اخوان المسلمین په مصر کې وو دوی ته ولې اجازه نه ورکول کېده او ولې امریکا هغه وخت چوپ خپل پاتې وو دوی دا حق نه درلود چې په انتخاباتو کې برخه واخلي
او دغه امدی پالیسی امدی پالیسی امدغه تشدد مسلمانانو ته ګټه رسولې ده او کې تاوان رسولې ده
ګوره په هغه وخت کې چې دوی ته اجازه نه و چې باید په سیاسي قدرت کې دوی یعنی سیاسي قدرت ترلاسه کړي هغه مجبور شول چې تشدد مخه کړي او اوس چې دا فرصت برابر شوه ده تاسو وګورئ عبدالحکیم بلحاج په افغانستان کې وو همدلته موږ سره وو اوس د تللې ده او په لیبیا کې د مجاهدینو قومندانی کوي د هغه کسانو قومندان دي چې هغه د قذافی په ځای تو جنگیده او یو دیموکراتیک نظام ته لاره ورکه نو دا څه معنا لري معنی دا دی چې کله چې ته یو قوم یو گروپ ته زپه او هغه ته اجازه نه ورکوي چې د مشروع لارې څخه د سولې لارې څخه قدرت ته ورسیږي هغه مجبور دي چې وسلې ترلاسه کړي لاس واچي. نو دا چې مجبوریت لمنځه لاړ شي بیا هغه وخت داسې مشکل نسته. تاسو وګورئ دغه اخوان المسلمین د اخوان المسلمین په منځ کې څو ګروپونه رامنځته شو. ځینو کسانو دا ویل چې تاسو باید صبر وکړئ، او ځینو لکه جماعت الجهاد دوی په وسلو لاس پورې کړ، المرصادات قتل کړ. نو دغه څه کار چې کیږي د استبداد په دلیل کیږي، چې استبداد په یو هیواد کې حاکم وي هغه خلک مجبور دي.
تاسو په دلایل خبرې کوي، لیکن اصلا سوال هم دا و چې دغه دوه ډلې تاسو چې مصر یادې کړې، یعنی د کومې لارې بهتره وه، کوم یو هدف ته صحیح ورسېدو؟ په انتخاباتو کې دواړو ډلو برخه درلوده، لیکن هغوی ته چم رایه ور نه کړه. یعنی تاسو له دې سره موافق یاست چې د هغوی لاره سمه نه وه؟
ګوره چې فرصت مساعد شو، دا خود خلکو زور بو، خلک پاسیدل او ویل چې مونږ نور دا استبداد نه منو، دا وجنه نه منو، د خلکو زپل نه منو، او باید د دیموکراتیک لارې څخه باید دا قدرت هغه چاته ورسیږي چې خلک غواړي. لاغه نو ورسته دا مشکل حل شو. په هر ځای کې چې دغه سیاو حالت رامنځته شي، زه فکر کوم چې هیڅ د سلیوانۍ نه دی چې د آسان لارې څخه، د دیموکراتیک لارې څخه، د خلکو رای لارې څخه دوی ته دا فرصت میسر وي چې قدرت ته ورسیږي، او بیا هم دوی وسلې ترلاسه کړي. زه یو قسم راپیاد شو، یو د نېشنل عوامي پارټي یو مشر دا قصه کوله چې یو د افغان مجاهدین یو مشر ته ورغلو. هغه وخت د البته سو لسیزم دمخ خبره ده، هغه وخت چې ډاکټر نجیب الله د پرزیدو په حال کې وو، دوی ویل چې مونږ لاړو هغه مشر ته سره خان عبدالولي خان سره، او هلته چې مونږ خبرې وکړې وویل چې ورته چې دغه مشر غواړي چې خپل قدرت ډاکټر نجیب غواړي چې قدرت څخه لري شي، او غواړي چې دا قدرت تاسو ته وسپاري. دا رهبر مونږ ته وویل چې مونږ کودتا کوو، مونږ پوه نه شو چې د دنه ووتو. خان عبدالولي خان ما ته ویل چې خان د مقصد څه و د کودتا څخه. ما ورته ویل چې دی غواړي چې دغه تخته نسکوره کې تخته یې ولټو کې. دی په ځواب کې راته ویل چې دا څومره بې عقل خلک دي، هغه وایي چې زه قدرت سپارم، او دی وایي چې مونږ جګړه کوو. داسې خلک په مونږ کې هم وو، په مونږ کې هم سته دی چې اوس هم داسې فکر کوي. خو چې دیموکراتیک لار وی چې د آسان لارې څخه، د خلکو د رای لارې څخه مونږ وکولای شو چې دا مشکل حل کو، نو هیڅ دا سي لیوانای بنې دومره کم عقل بنې چې وسلې ته لاس کی، او غواړي چې د زور لارې څخه قدرت ته ورسیږي. دا کسان چې دا کارونه کوي، دوی امکان لري چې یو واړه ګروپونه وي چې د خلکو څخه دوی مایوس دي، او فکر کوي چې خلک دوی ته رای نه ورکي. هغه کسان بیا بیل خلک دي، هغه باید د یو هیواد د عمومي یعنی هغه څخه لري وساتل شي، او باید هغه سره ونشمیر شي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب جعفری. تاسې په دې برخه کې څه وایست؟ هغه ډلې چې له تشدد نه کار اخلي، له ښاغلي مجده سره موافق یاست چې هغوی ته موقع نه ده ورکړی شوی، هغوی ته د اجازه نه ده ورکړل شوې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او کله قدرت ته هم د رایو لکه الجزایر کې چې رایو وګټلې او قدرت یې ترلاسه کړی دی، نو بیا هم قدرت ترې اخیستل شوی دی. فکر کوي هغه خلک چې انتحاري حملې کوي، جنگ کوي، او بمونه غورځوي، هغوی ته واقعا موقع نه ده مساعده شوی، داسې فرصت نه دی ورکړل شوی، او کنه دوی په هر حال په تشدد باندې اعتقاد لري؟
واقعیت امر ایه که اگر چنانچه قدرت های استعماری دست از سر ملت های مسلمان بردارند و ملت های مسلمان را به حال خود واگذار کنند که مردم سرنوشت خود را به دست خود تعیین کنه، به هر کسی که رأی داد، اگر مردم خواست به رهبران گروه های افراطی رأی بدهند، ما به همون رأی باید احترام بگذاریم، و اگر مردم خواستن به رهبران معتدل و میانه رو رأی بدهند، یعنی ملاک و ضابطه و میزان رأی مردم. و شما ببینید در مصر حکومت استبدادی بیش از 3-4 حکومت میکرد، مورد حمایت غرب و استعمارگران بود، در تونس همین داستان بود، در لیبیا همین موضوع بود، در یمن همین موضوع بود، در خیلی از کشورهای آسیای میانه و خاور میانه و خیلی از کشورهای اسلامی همین جریان بود. من معتقد هستم که ای دستهای پنهان و آشکار دشمنان اسلام هستند که گروه‌های افراطی که در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند برای اینی که چهره دین و اسلام را خشن جلوه بدهند و مردم را به نظم نوین جهانی که اونا میگن یا به دهکده جهانی دعوت کنن. این یک بحثه. بحث دوم این است که حالا اگر زمینه برای اینی که ما بیاییم رأی خود را بدهیم زمینه برای دموکراسی اسلامی نبود، آیا ما دست به خشونت بزنیم؟ آیا ما دست به افراطیت بزنیم؟ ما به وسیله خشونت باز ملت‌های مستضعف را که تحت سلطه استعمار هستند اونها را به خاک و خون بکشانیم؟ یعنی در بینش یک راه معقول و منطقی وجود داره. امروز در افغانستان با همه مطالبی که همه مردم و شنوندگان عزیز و متدین و دیندار ما میفهمند همه وضعیت است، ولی خب باز یک روزنه هست. ما می توانیم به وسیله آراء خودمان تفکر و اندیشه خود را به پارلمان بفرستیم، انتخاب کنیم، انتخاب شویم، اما نه اینه که واقعیت امرش اینه که انمی گروه های افراطی نه دلشان به حال دین می سوزد، نه دلشان به حال اسلام می سوزد، نه دلشان به حال وطنشان می سوزد، بلکه اونها آله استعمارگران و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی هستند که همی غرب اونها رو به وجود آورده است، انمی قدرت استعماری دنیا اونها رو به وجود آورده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مجدداً السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما می سوال ماست که آیا گروه های افراطی چون القاعده و طالبان به شهرت اسلام کمک میکنن یا صدمه میزنن؟ و مهمانای محترم ما در استودیو کابل دکتر صاحب محمد حسین جعفری عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و عالم دین، محترم الحاج محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، همچنین محترم آقای وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی هستند.
شاغل مجده صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تشدد اسلام ته و مسلمانانو ته ګټه رسولې ده او کنه؟ مخکې تاسو په عواملو خبري وکړې.
بله، عرض کوم که بدون تردید خشونت چی از طرف مسلمان ها شود چی از طرف غیر مسلمان ها شود هیچ کمک به یعنی به وجهه او مکتبی که از خشونت استفاده میکنه به کمک نمیکنه. اما در بعضی کشورها در بعضی مکتب ها خشونت سبب شده که اونا به حکومت برسن، مثل که در اسرائیل ما میبینیم. اما با توجه به این که در این اواخر ما شاهد بیداری اسلامی هستیم و شاهدی هستیم که در اینجا مرحله جدیدی را ما شاهد هستیم که از راه رأی مردم، از راه تلاش در جهت خدمت بیشتر به مردم میتوان مردم رأیش به دست آورد و به حکومت رسید. ما یکی دو سال پیش سفر به ترکیه داشتم و با بعضی از اعضای حزب حاکم صحبت کردیم، با دوستانی که در اونجا بودن. برای ما بسیار این تجربه جالبی بود. مثلا ما در بعض موارد مسائل را دیدم که از اونا پرسیدم این کارایی را که در اینجا هست شما در موردش تبلیغ نمی کنین و مردم را در این رابطه بیدار نمی سازین. در این رابطه ما یک نظر داشتم. یکی از دوستا برای ما بسیار یک حرف جالب زد. او گفت که وظیفه یک حکومت اسلامی بردن مردم به دوزخ یا به جنت نیست. یک رهبر مسلمانی وظیفه را نداره که کل مردم مسئولیت داشته باشه که به جنت ببره. اما راه ما ایست، وظیفه ما ایست که به مردم خدمت بکنیم. وقتی که ما به مردم خدمت کردیم، ما نتیجه شدیدیم. مردم به ما به خاطر خدمت ما رأی دادن، به خاطر ای که ما مسلمانان خوبی هستیم در ابتدا به او خاطر به ما رأی ندادن. اگر ما هر روز هم به مسجد می رفتیم اما به مردم خدمت نمی کردیم، از رأی مردم بهره‌مند نمی شدیم. پس خدمت کردن به مردم یک اصل است که اسلام ایره میگه که بهترین مردم کسی است که به امنه خود خدمت میکنه و ما همی کار کردیم و در نتیجه امروز مردم به ما رأی دادن و ما به قدرت رسیدیم و گروه های بسیار قدرتمندی در اینجا بودند. جهتهای قدرتمندی بودند که در برابر ما میخواستن عکس العمل نشان بدن اما نتانستند چون مردم با ما بود.
ډیر من اکثر او اوریدون کو لیکل دي چې د طالبانو او القاعده خشونت د اسلام نوم ته ضرر رسولای دي. حقیقت سره تاسو له دوی سره څومره موافق یاست؟
موږ باید هر جریان هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې وپیژنو او ارزیابي وکړو. دین، قرآن، شریعت دا باید په اشخاصو باندې ونپیژنو. څومره چې د طالبانو په اجراءاتو کړنو پورې مربوطه ده، دې کې شک نشته چې په هر نظام کې په هر صف کې ممکن ځینې کسان د نورو نه د استخباراتي کړیو د خوا نه ننوځي چې د هغې صف او د هغې جریان د برنامې باعث وګرځي. د طالبانو صف هم د دوی د جریان هم ډېر پراخ جریان ده، څوک چې د تورخم نه تر حیرتانو پورې د نیمروز نه تر بدخشان پورې افغانستان کې جګړه کوي. شک نشته چې ځینې کسان به پکې د نورو خو ورننوتي وي چې دوی بدنامه کوي.
آقای جعفری، همین شدت عمل از طرف گروپ های اسلامی را اگر ما مقایسه کنیم، وقتی که انقلاب اسلامی در ایران شد یک احصایه های بودن که مثلا در آغاز اگر 80% مردم ایران اگر در طرف دیندارها استاد می شدن و در ترکیه 20% اگر در طرف دیندارها استاد می شدن، آله برعکس شده که 80% در ترکیه یه مردم طرفدار دین و ایگپا هستند، مثلا مسجد پر است. اما در ایران که نفرام میان حال یا میگن ما یک میگن ما شکر مسلمان هستیم، مگه ما خاطر این از این مولایی که رهبرای ماست، این از خاطر این از این ما پت میریم به بیت خواندن مثلا رقص کردن تو ایگپا. آقای جعفری، نظر شما چی از این مورد؟
واقعیتش اینه که من در اول بحثم عرض کردم که افراطیت معلوله، علت معلول هر چی که باشه ما باید علت را بررسی کنیم، علت را باید از بین ببریم. در هر صورتی در دین مقدس اسلام افراطیت به این شکلی که امروزه در کشورها رایج و مرسوم است، این قطعا مورد تایید دین نیست. علتش زیق بودن فضا، وجود نیروهای استعماری، هر چی که باشه، یعنی افراطیت در هیچ امری جواب مثبت نمیدهد. افراطیت ما مسلمان ها جوانان غیر مسلمان را از دین گریزان میکنه، کسی به دین رجوع نخواهد کرد. یک چهره خشن و زشت از مسلمان ها در دنیا و در روابط بین الملل به هر حال ارائه خواهد داد که این در مجموع به نفع دین نیست. این یک بحث. بحث دوم، ما باید بیاییم زمینه را برای دموکراسی و به اصطلاح اینه که به رأی مردم، یعنی یک زمینه ای که ما بیاییم ریشه های افراطیت را خوش کنیم. تا زمانی که اختناق وجود داره، تا زمانی که سانسور وجود داره، شما ببینین در سراسر دنیا میگه حکومت های دموکراسیه، در انتخابات میگه زن یا مرد هر کس که انتخاب میشود و به عنوان به اصطلاح کاندیدا هست، هر چی که رأی بیشتر برد او میشه به اصطلاح منتخب. اما در کشور ما میگه دموکراسی اینه که یک سوم یا یک چهارم حتما در پارلمان باید از زنان باشه. ما باید زمینه ای را فراهم کنیم.
وطن که مسئله داده چی باید، چون په افغانستان که شزی هم ډیر شزیم په خپل حقونو دی خبری او نارینه هم همداسي، نو بنان دا یو کار کړی دی د لپاره چې یو ډول توازن
راځي. جهت باید ورکو ګورو نه خلق باید روشن کو، یعنی باید ما مردم را آگاه کنیم، جهت بدیم تا زمینه برای دموکراسی فراهم شود. بنابر ما باید کاری بکنیم که ریشه های افراطیت را خوش کنیم. ریشه های افراطیت در همین است که وقتی زمینه برای ابراز عقیده به شکل مسالمت آمیز نبود، این انسان خواسته و نخواسته به طرف به اصطلاح افراطیت می رود، که افراطیت هم به خودش ضرر می زند، هم به دینش ضرر می زند، هم به ممکنه مثلا به سایر مسلمان ها هم ضرر بزنه، نتیجتا ضررش به اسلام متوجه به دین خواهد.
سلامت و سیدی رمن مخکی مجد صاحب ویل چې دی غواړي چې د القاعده په ارتباط خبري وکړي. مجد صاحب مهرباني وکړئ تاسو نظر بو ورو.
عرض کنم که از زمانی که روسا به افغانستان تجاوز کردن از سال 1358 به بعد، تعداد زیادی از جوانان عرب به افغانستان آمدند، به پاکستان آمدند و از وجه به افغانستان به عزم جهاد. در اون زمان هیچ کس اینا را نگفت که شما تروریست هستین، شما چرا به اینجا میرین، بلکه در اون وقت یک ضرورت بود. ضرورت به این خاطر بود که کشورهای نفتخیز عرب میخواستن که امی کسانی را که افراطی هستن و احساسات اسلامی دارن و امکان داره که در آینده مشکل برای خود رژیم ها ایجاد بکنن، اینا را به یک جای بفرستن که اگر کشته هم شدن در اونجا مسئله نیست و اگر در اونجا ماندن هم به هر حال از مناطق نفتخیز باید دور باشن. این جوان ها را هیچ کس جلوشان در اون زمان نگرفت، بلکه برعکس تشویق شدن و خود آمریکایی ها هم اینا را تشویق کردند، چرا که آمدنشان به پاکستان بدون اجازه آمریکا نمیتونست باشه. سلاحایی که به اینا داده شد، حتی تا به استینگر برشان داده شد در اون زمان، اینا چیزایی است که ما یعنی پیش نظر خود ما گذشت که اینا مسلح میشدن میامدن و حتی جبهات کاملا مجزا از مجاهدین هم به وجود آوردن. در اون زمان چیزی به نام القاعده وجود نداشت، همین مکتب الخدمات بود و شهید عبدالعظام که این مردم می آمدن و به این ترتیب فرستاده می شدن به جوابات جنگ. در اون زمان القاعده فقط یک دفتر لوجستیکی بود برای چند خانه که در پشاور بود، که برای خانه هایی که جوان ها می آمدن در اونجا، جوان های یمن مثلا، از عراق، از مصر، از هر جایی، و اونجا فقط مواد می فرستادن، اونا را یعنی مراقبت می کردن این خانه ها را. در اینجا کدام مفکوره سیاسی در زمان اصلا وجود نداشت. به هر حال این حالت دوام کرد تا زمانی که اتحاد شوروی حاضر شد که تا قرارداد ژنو امضا کنه و بعد از او ثابت شد که دیگه روس‌ها میخوان از افغانستان براین و آمریکایی‌ها احساس کردن که اتحاد شوروی دیگه در حال فروپاشی است، در آستانه فروپاشی است، دیگه خطری برای دنیای غرب نیست. در اینجا یک بازار بسیار بزرگ در برابر دنیای غرب باز شد که او سر تا سر شرق اروپا بود و آسیای میانه. در اینجا بود که ناگهان ما دیدیم که در پشاور بر علیه همین عرب‌هایی که در گذشته اینا اصلا با اینا کسی کار نداشت، ناگهان حرکت‌های شروع شد و اینا را به نام تروریست شروع کردن به دستگیر کردن و بعد از او فشارهایی به اینا وارد شد که اینا برن از پاکستان خارج شون و برن به افغانستان. اینا می‌خواستن که بیاین برن به کشورهای خودشان، از اون کشورهایی که آمده بودن، اما کسی به اینا اجازه نداد. بالاخره دولت سودان، چون فشارها بسیار زیاد شد، دولت سودان در اون زمان حاضر شد که اینا را ببره به سودان و تعداد تیاره فرستاد و اینا را برشان پاسپورت داد و بردشان به سودان. اسامه بن لادن هم به سودان رفت بعد از کشته شدن عبدالعظام. و اونا وقتی که به سودان رفتن، در اونجا اصلا کار یعنی کدام عمل خشونت‌آمیز انجام ندادن، بلکه شروع کردن به کارهای ساختمانی در سودان. در اینجا دوباره آمریکایی ها فشار وارد کردند بر سر دولت سودان و کارهای صورت گرفت در افغانستان که تا اسامه بن لادن پس به افغانستان بیاید و این کسایی که در اونجا بودن دوباره برگردن به افغانستان. فشارهایی که بر سودان وارد شد، در این کار ما شاهد بودیم که حکومت مجاهدین هم در این کار دست داشت. تیارهایی که رفت از کجا رفت؟ از همین کابل رفت و اسامه بن لادن فامیلش و دیگرها را و اینجا آورد و بالاخره هم بعد از تحولات 11 سپتامبر دکتر عبدالرحمن که در این کار دست داشت و هم کشتن که هیچ کس نفهمه که چی شد در اون زمان. به هر حال اینا وقایعی است که پیش نظر ما گذشت و اصلا چیزی به نام القاعده وجود نداشت. اینا وقتی که فشار آوردن که باید اینا برگردن به افغانستان، از مناطق نفتی دور باشن، مشکل برای دنیای منافع غرب به وجود نبیارن در اونجا، هنوز هیچ اصلا خشونتی نبود. همی استبدادی که در این کشورها بود، همی مصر، یک نفر آمد در آغاز کار در سال 58 بود که دکتر کمال سنانی روی آمد به افغانستان و بین جمعیت و حزب یک مشکل ایجاد شده بود، امور حل کرد. وقتی که رفت در مصر همی دستگیر شد و بدون محاکمه کشتنش.
مجده صاحب، معلوماتی که شما ارائه میکنیم بسیار جالب است. منتها از مولا نسرین صاحب میگن، پرسان کردن که امروز باران میباره یا نمیباره. گفت ولی اینجا دو روایت است، نظر به بعض روایت ها میباره و نظر به بعض روایت ها نمیبارد. چیزایی که مثلا ما شنیدیم، اسامه بن لادن در اوج پادشاه عربستان و اینجا را رژیم میخواست تغییر بده و اونجا انقلاب کنه و گپا را خراب کنه، یعنی که سرش دنیا را تنگ کرد، هیچ جای بر جهان عرب نماند، مجبور شد به افغانستان آمد. این تو یک موضوع را طرح میکنن.
اسامه بن لادن
خبر صرف بن لادن نده، بلکه دیده دی اگر مشام خبر دیده عبدالعظام.
اگر ما سر از این گپ گرستاد شدیم، این یک موضوع جالب است که سر از این علایده یک روز یک برنامه وسیع بگیریم. حالا مجلس بیاین سر از این خود مسئله طالبان و القاعده. اگر اینا اگر یک گروه منظم و خوبی گپا باشن، غیر از خودکشی و انتحاری دیگر آلترناتیوا را نمیگن. مثلا اگر ما به سر قدرت بیاییم، مثلا اقتصاد شما را خوب میکنیم یا ظلم ظالمی را از بین میبریم، یک پلانای دیگر را یاد تر نمیگن، غیر تشدد از یا ما میشنیم. سبب از این چه؟
شما ببینید در سال دو از شما از آقای کرزای برین یک خبرنگار روان کنین، من این گپا را از خود طالبان شنیدم. شما در سال 2001 در شاولیکوت قندهار طالبان آقای کرزی چی گفتن؟ برش گفتن که ما بر علیه تو نمی جنگیم، خارجی ها آمدن در جمعی خواهن افغانستان درست کنن، اگر این کار رو میکنن کار بسیار خوبی هست، منطقه ما از تو میخواییم که دو مسئله را از پیش خواسته بودن که خودشم شاید اقرار بکنه بمی که چی از ما خواسته بودن. گفتن که یکی در مسئله شریعت و دوم موضوع زندانی های ما.
نه.
دیگه رفتن و از سنه غایب شدن، اونا قصد جنگ نداشتن، همین خارجی آمدن خانه مردم تلاشی کردن، مردم به تنگ ساختن تا مردم مجبور شدن که برن و خشونت دست بزنن. هرگنی کجا بود تا سال 2003 رو یپا نبود؟ شما بپرسین از کسایی که در اون زمان در افغانستان بودن و کار کردن و حتی از خارجی ها. وقتی که اینا زمینه را بر مردم تنگ کردن، اینا آمدن خانه های مردم تلاشی کردن، قماندان های بدنام در والی های بدنامه در اون مناطق مقرر کردن. شما ببینید یک والی را اینا در یکی از والی های کمی هم هست در همین شهر کابل بیکار است، این را روان کردن در فرا به عنوان والی. یه آدم هر روز صبح، شما ببینید در یک جای مثل فرا هر روز صبح یک پتلون کوتاه میپوشید، یک سگم کتیش و یک واکمن هم در گوشش، در اونجا میدوید در سرکای فرا. و مردم آخر رفتن پیش کرزی که ولی از خودم ما را از شهر زیادم خلاص کو. اینا اصلا نمیفهمیدن که در افغانستان چی کنن. در نتیجه کل مردم اینا خودشان در کوب بالا کردن، خودشان خشونت
خب داشتن. اینم یک موضوع جالب است که سر زیادم زیاد
دهم عواملی که است نور عواملی که چه خارجی مسائل تو
جعفر صاحب حقیر صاحبم نوبت بدیم. حقیر صاحب در بین ترکمنان یک سخن است که همین مهمان نابلد، یعنی مهمانی که خانه را نفهمه نابلد نو باشه، او به عوضی که میمان خانه بره میره در کادان میره. از او خاطر این مسئله میمان های خارجی که به افغانستان میه اینا را صحیح معلومات داده نشه، اینا یک کتش میه از ترس از این که والا دگیر مجاهدین یا طالبا بفتین کلی ما را میبره، از ترس یک کت خرابی ها میکنن. خب اونا را با صحیح تربیه میشتن، بر از اونا دین ما برشان درس داده میشد، کلچر ما بسلا مسائل عنعنه ما اینا. خب اونا هم نابلد جوان 18 ساله 20 ساله 25 ساله از ترس نمیفهمن چی کارا بکنن. سر از این مسئله اگر ما استاد شیم گپ کشال میشه. از خاطر اقیار صاحب به نظر شما به خاطر از این که شهرت اسلام ما صدمه نزنیم، ضربه نزنیم، از این شدت عمل کاسته شد، چی پیشنهاد میکنن؟ چی باید شود؟ راه های حل چی است که یک کمک از شدت عمل کاسته شود صاحب؟
ما اوراندیز داده چه پرون ارخونه دیواز دی افغانستان په کچه بحث نکو دی په مجموع د نړۍ په ځانګړي توګه د اسلامي نړۍ د ستونزو په کچه بحث کوو. راځي که غربي نړۍ ده او که شرقي نړۍ ده، حقایقو ته باید غاړه کېږدو. د حقایقو حقایق باید ومنو، که ترخه وي او که خواږه وي باید ومنو. که موږ حقایقو ته غاړه کېږدو، تیری ونکړو، په حق حقدار ته ورکړو، د نورو په حقوقو باندې تیری ونکړو، ستونزې تر ډېر حد پورې راکمېږي. همدارنګه ځینې اړخونه په ځانګړې توګه غربي نړۍ، دوی باید په خپل قوت باندې مغرور نه شي، دوی باید په خپل تکنالوژۍ باندې مغرور نه شي، او دوی باید داسې ونه انګیري چې ګویا موږ سره قوي تکنالوژي ده، موږ سره قوي وسایل دي، نو نور باید بې قید او شرطه زموږ غلامي ومني، او هر څه باید د ځمکې په سر باندې زموږ حاکمیت وي. که دوی دغه فکر کوي دا سمه ده چې د دوی قوت به ډېر وي، د اقتصاد نظر به دوی قوي وي، خو که دوی دغسې حقایقو ته غاړه نه ږدي او تیری کوونکي یا داسې کارونه کوي چې هغه جریحه دار او تخریش کوونکي وي، نو غبرګون به هم همدغسې افراطي وي لکه څنګه چې موږ نن سبا په افغانستان کې وینو. ګورئ د افغانستان په تاریخ کې دې سرتیری بریدونه نه وو، خو دا چې په افغانستان کې غربي نړۍ داسې کارونه وکړه چې د دې جواب هغه کسانو سره چې د دوی سره په مقابل سنګر کې ولاړ دي هغوی سره نور هېڅ چاره نه وي بدې دي نه چې د دوی باندې سرتیر بریدونه وکړي. دا چې دغه بریدونه د دوی دغه به څنګه وي، اسلامي اړخو شرعي اړخو، دا د افغانستان ته چې کوم خارجي ځواکونه راغلي دي د دوی حکم شه چې دوی نه وردو. خبره په سیاسي اړخ باندې کوم چې که چیرته یو کمزور او زورور سروند خمی، نو کمزور هر کار چې د ده په وس کې وي د مقابل اړخ د راچپکېدو په خاطر باندې کوي. نو د دې دپاره باید غربي نړۍ هم یو څه حقایق ومني، په خپل قوت باندې مغرور نه شي، او په دې پوه شي چې دې اړخ ته په اسلامي نړۍ کې هم مسلمانان شمېر نن هم
یوشپږ. نو باید څه کار وشي چې دغه متشدد ډلې له تشدد لاس واخلي، او آیا داسې امکان تاسې ویني چې دوی بالاخره تشدد لاس واخلي او لکه څنګه چې په مصر کې وشول یا ترکی کې کیږي همداسې دوی هم انتخاباتو ته مخه کې یو دي لسولې ځلاري خپل هدفونه تعقیب کی
به د شک دا ډیر اسانه خبره ده خو مکوډان مرتشره وکړه چې ځین غړی اڑخونه بد حقایق ته غړی کیږي تیرې ونی کی د خپل په حریم باندې اکتفا وکي او د نور په کورنۍ چارو کې مداخله ونی کی د استعمار فکر پرې دي تاسو ګوره په مصر کې باروک بما چې جمهور رئیس په مصر کې ډیر خوږی خبرې وکړي ډیر ښه خبرې وکړي د دې خبر په اړه دوه سره ماده فکر وکړي چې ګویا نور به د غربي نړۍ او د سنګمي نړۍ ترمنځ ستونزې د ډیر وخت پر خط به یو کم تر کمه او بما به بده وتوانیږي د دې خبرو ماده سنبات وکړي چې ډیر ستونزې به ختم شي او متاسفانه خبر باندې خبر د عامه جمع ورنغوسو شو اوس هم کچیر زین جریانات زین نور شدت مجبور نکی او خشونت مجبور نکی اغوی ته د سیاسي مبارزه اغوی ته د فرهنګي مبارزه اغوی ته د نور سره د ګډ ژوند همزيستي زمينه برابر کی دا ارخ هم انسانان دي دوی هم وینغری دوی په بدن کې هم وینګرځي نو هر څوک چې دوی انتخاب ورته یو اسان انتخاب یو سخت انتخاب انسان فطرت د انسان انتخاب ته ورزي کچیر نس کچیر داس نشي نو ماته تیار نور هم به مخکاری ګوري د عرب په سرنګ چر شروع شو
لیکن په افغانستان کې فکر نه کوي چې د زمينه شته ک دوی چیرته په خپل وغوري مثلا هم د حزب اسلامي وګوري هغه دله سي جنگ کوي او هغه د جنگ کوي هغه دله سي جنگ نه کوي چاڅنی دی ورته ویلی هم نشیات لري هم تبلیغات کوي هم په حکومت کې شامل دي
ګوري دغه اړخ جنگ نه کوي دغه اړخ سره جنگ کوي دوی ته پرمومي دغه اړخ په افغانستان کې جنگ نه کوي دوی په دې نظام کې د حاکم جریان سره مرګري شوی اشخاص دي دوی دغه نظام غړي دي دوی دغه کسانو سره چې د پونه اگر د جنگي کې دوی ته پرمومي دوی د سیاسي مبارزې په شکل نه دوی دغه موجوده حکومت د یو بدني یا د بدن د غړو
په توګه باندې کوي هم شته چې په حکومت کې قطعاً شامل نه دي لیکن خپل عادي ژوند کوي داسې خلک هم کم نه دي اما د دولت ممکن مخالف دي
د دوی شرایط او د طالبانو شرایط توپیر عمومي لکه وړاندې چې مجدد صاحب اشاره وکړه تر 2003 پر په افغانستان کې د جنگ او جګړې نه و همدغه میلمانه چې تاسو ورته اشاره وکړه د واقعیت چې د دې په ځای چې میلمانخانه ته ورشي کادانې ته ورغله هم دوی په دا کادانه کې د څکرونه وکړه چې ملت
آقای جعفری مسئله تاریخی گپاره مثلا سر القاعده که آقادم کم که فکر کنه از هر پنجره که برازو نگاه میکنین همون طور بوره میبینین حالا مسئله اسرائیل یاد کردن و مسئله 90 میلیون عرب در مقابل 1 میلیون اسرائیل هیچ کار هم نتانستن و بالاخره ناصر بیچاره هم میگن زاره کفکش از خاطر از این که تیاراش در میدان نوایی بود که یک دفعه اسرائیل آمد گرم گرم زد حالا از این خاطر ما یک کمک سر خودم که ما خود جهان اسلام ما خود ما منظم نیستیم از لحاظ تکنولوژی خود مدرن نمیسازیم اتفاق نیستیم هر جا یک پادشاه و اون میلیارد دلار میرن مثلا دبر خانه جرم میکنن اونجا میلیارد ها انسان گرسنه هستن جهان اسلام بر از او توجه نمیکنه حالا کل گناه رو بیاریم در افغانستان سر افغانستان بیچاره در اینجا کل کارا را ما جور کنیم جهان اسلام را ما جور کنیم امریکا را ما بسلا یک دوسیلی بزنیم اونجا و فرانسه را ما مسلمان بسازیم تو خونه میشه ما شما خود خیلی کمه که اسلام بکنیم القاعده میخواه قصد اسرائیل در افغانستان از امریکا بگیره تو خونه میشه برادر خود برین بگین در مالک خودتان کارتان را بکنیم و شدت عملتان را کتا عربایتان یک ذره بکنیم در این مورد چی میان آقای جعفری؟
ما بسیار کوتاه میگم اگر چنانچه جامعه جهانی حاکمیت ملی افغانستان را بپذیرد به عنعنات مردم مسلمان افغانستان توجه کنه دولت و نیروهای مخالف دولت از زیاده خواهی دوری کند مصلحت ملی را بر مصلحت گروهی و احیانا کشورهای بیرونی ترجیح بدهند در کناری هم ما باید قرار بگیریم یعنی ما چاره جز این نداریم که نیروهای دولت و مخالفین دولت بالاخره باید روی منافع ملی روی میثاق ملی که به اصطلاح قانون اساسی ماست توافق کنیم تا آرام آرام اینمی بدبینی ها و دیوار بدبینی که بین دولت و مخالفین دولت است آرام آرام کم شود و خارجی ها باید به عنعنه ملی ما ببینید.
حقیار صاحب شما یک دقیقه وقت دارید جنبندی بکنید.
بله صاحب چوشه که
بله چی شود صاحب که دی شدت عمل
گور کسنگ چه غربی نړۍ داوا کوي د امریکا جمهوریت برکو به داوا کوي چې مونږ د اسلامي نړۍ سره ستونزې په تفاهم باندې حل کوو او حقایق ته غاړه ږدو او ټول نړۍ یو کله د همدغسې به دغه شعار په موږ کې پیدا کړي که دغسې شي د نړۍ په کچه باندې ستونزې هوارېږي او د افغانستان په کچه باندې لکه څنګه چې دوستان نوټه اشاره وکړه موږ که دغه جګړه هر څومره اوږده شي دا جګړه بې د دې نه چې نور هم خشومت ته زمینه برابر کړي البته د دواړو اړخونو نه تشدد ته زمینه برابر کړي او په منځ کې افغانان ووژنل شي معیوب شي کونډې رنډه شي کورونه مړه شي نور نتیجه په لاس نه ورځي. زما برداشت دا ده چې جګړه په یو متوازن حالت کې په متوازن جګړه کې یو اړخ هم دوی مړه ته مات نه شي ورکوي. نو په کار دا ده چې د جګړې لپاره تفاهم وشي مذاکرات وشي دواړه اړخونه بې قید او شرطه د مقابل اړخ سره کښېني
خبرې په تفاهم باندې
ما فکر میکنم که ما در مرحله قرار داریم که به تدریج میریم به اون طرفی که جناب اخیار صاحب اشاره کردن به او، یعنی مسئله ای که باید از راه مذاکره و تفاهم مشکل حل شد. ده سال پیش این تصور وجود نداشت. کسانی که آمدن به افغانستان فکر میکردن که دیگه هرگز اینطور یک حالت نمیآید و فکر میکردن که همه چیز تمام شده، اما جنگی که در افغانستان در 10 سال ادامه یافت ثابت ساخت که مشکل افغانستان مشکلی نیست که در طول که همونطوری که در طول چند دهه دیگه از راه جنگ حل نشود از این به بعد از راه جنگ حل شود. این چیزی است که ایره باید همه بدانند، یعنی هم خارجی ها هم حکومت افغانستان هم گروه های مخالف حکومت افغانستان که باید این مذاکرات آغاز شود. مذاکراتی که در قطر آغاز شد متاسفانه با بنبست برخورد به خاطر اینکه آمریکایی ها روی توافقات کرده بودند استاد نشدند، اما امروز ما میبینیم که طالبان تغییر کرده موقفشان و میرن به کنفرانس های لااقل کنفرانس هایی که بیشتر شکل اکادمیک داره در رابطه با صلح در اونجا اینا شرکت میکنن که چنانچه در کیوتوی ژاپن ما شاهد بودیم. اینا همه نماینده یک تغییر است. ما امیدوار هستم که ما به زودی شاهد تحولات باشیم، تغییرات به و بالاخره ما حالتی را در افغانستان ببینیم که این خشونت گرایی جای خود را به صلح و آشتی و بالاخره همون راه در پیش بگیریم که راه مردم است، یعنی همه برگردیم به اینکه راه مردم چی خواهد بود.
ډیر زیات مننه لټولو ملمنو څخه ډیر مننه چې په دې بحث کې شرکت وکړ او اوریدونکو هم کور ودان چې ټلیفونونه وکړل. البته په دې بحث کې چې هر نظر مطرح شو دادی آزادی رادیو نظر نه دی بلکې دا زموږ ملمنو او تاسو قدرمن اوریدونکو نظرونه ول
جهت معلومات شنونده عزیز ما نظریات مختلف در این رادیو همیشه تر میشه. البته این موقف رسمی یک رادیو به طرف حساب نشه، نظریات شخصی ما و شما میمانای ماست. بسیار جد تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات به همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما میرسند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.